په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیز کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله وې پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلې دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیز کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې وو. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ییز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8مې د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا یې سخت ټکانونه کیږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلي چې دی دغه په ځن خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوشې شو ډیر هرکلی کوي او هیله من دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرامه شېبې ولري. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په 15 په کابل کې طالبانو لخوا نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول $19 میلیون ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8مې د حماس له برید وروسته د غزې ترانګه محاصره کړې او نه پرېږدي چې دې سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد اوبه درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین او جګپوړې چارواکي وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 5 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 الوتکې ضد یو توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي وو مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او اته اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې چې هندي کوربه دی پرون چهارشنبه خپله 4مه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 279 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای سي ځکه خپل وطن ده. په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له و ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی، له پانتونه فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي، خلک ورزي، ځوانان ورزي، هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اوري کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دادا ذاکر رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرم چې ورور آزاد نمرات ولادت لارم د ولسوالۍ ما موږ په لګه کې سمنه انتن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده نه دی راکښنه. انا والسلام.
السلام علیکم دادا دی رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد السلام موږ د مخابرات د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کیلي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکو یم. نو وازی خوای و ډیره لري او پرته ولسوالی ده، سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو لولو فورو چارواکو دا وختنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډه چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو لولو فورو چارواکو دا وختنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډیر لستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه ولل کیږي سي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي. نو مخابراتي شبکو سره ډیر ستونزې دي. نو دا مغوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعال شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او ورځونکو ته هله دوه چرو بوي. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن لري مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالیږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهي بیرته بیا بخنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه خده پورې موږ زوریږو، تر کومه خده پورې به موږ زورول کیږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه زورول کیږي، زما زوی زورول کیږي، په کوم اساس باندې زورول کیږي؟ دا سر کنته به عمومي افاده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې امن امنیت د هیڅ خطر نشته، دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوریږي د فکر د غربت او د لوږې د هر څه نه زوریږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته ملیدلې. دوی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوارسو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ څه وکړو، چا ته راځو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګه ما د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړه. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګو ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي د بادغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې ماره پیره باندې په درې پیره باندې مرزو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د 30 نفرو کاریګرو پیسې ما د باندې دی، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد د دنه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوشته دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوشته چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوشت چې دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریبدځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. لیوانو د غدرین پرچی خوړلې دي او پچی چوي دي.
السلام علیکم. زګل علي حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د صدر اړیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګورئ. پاکستان زلمون د زلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کښې تر پټوانو کښې یې. نو اخر زلمون نه کوي، که دا زلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دا هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دي، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو ولایه باندې خرڅوي، ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د غونې ده ورته پور کړي 1,60,000 او 10,000 ورته پور کړي. هغه غنم دی په 300 په 400 جنانې هغه د کوم بودجه چې هغه غنم چې دته رسېږي هغه د سفاره پورو کې ولاسي. بیرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په 600 په 500 په 2 رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي، ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانیو باندې په 180 او په 200. اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په 300 افغانیو، شش کال په 180 او په 200 دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په 200. نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډ کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې موږ جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دی راسي که نه ټول دی راسي خپل وطن ته دی راسي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې 15-30 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه دې نور هم راسي ورته، هم دوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تندی تېروبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې یې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله اتل هم د نیوای ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځګار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې راو فوران د مکاتب او پوهنتونونو باندې چې ونو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لږ پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پایل ک؟
ما سره دا فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره و. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه سیامه ځان تر وېستلو الته د مطالعې برنامه په لاره چوله. یو ورځ د پاره ځان ته ماقام پورې هغه دیونه څنګه ده چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي، د هغه د کوم برنامه په لاره چوله.
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه و، اسلامیات او سیاست او واپوهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول، د کتابتون ځای مو را بدلو او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه کتابتون ورسره ځکه پنیګرار کې چې کومه هغه ځایونه و، پوهنتونونه او مکاتب او پارکونه نو سیم پنیګرار کې دغه ځایونه کې پرنامې تر سره کړی او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه پرنامه نور ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون ورسره.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلادونو کې یو دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامبلم په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړي. او بل هم دغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راته ګون برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستی؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل اول کتا اول برنامه ته هم ته دسه ځوانان تا ته کم وخت ورته پوری سي پیغام سوالین به خو چې دا برنامه نور زیات کو اتمن غنګونه زیاتیږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو تر غوړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دی همدا څه ده کنه
امو خو دې برنامه کله چې موږ عامه ورځ باندې کوي جمعې پولیس موږ په یو امر دي کې دا برنامه په لاره چې دغه نه موږ امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب وي سي ته موږ ته دیاري به د هغه محمد امین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره د سی وسه پر چا همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي کتابونه کم دي چې موږ یو ساده کتابونه ورکو کوټ کې وي سي
خا او څوک د مینواله مزوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غا کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچ په کې څنګه ده
او موږ ځوانانو او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون او د دې څنګه انجونی هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هوی څه پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا څه د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنرې مله کوم به په هوی دي پارم به کې هماغي ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دی حالت موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو ته څنګه ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکز څنګه راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د اروپا په برخه کې دکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا پیسو کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل نړیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته
او پښتو درې کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړ د پورې درې کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لږه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زنانه کار کوي بیرې سوق کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې لږه باندې مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
گرانو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د ښې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څیړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤول او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، ښه او متنوع خواړه هم د ماشومانو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیج نشوې ده، خو سږ کال دې مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک؟ همت اورورا
څه شو؟
وی هغه دی وخته دروازې ته تللی، پلوشه بیچاره دننه دفتر کې کاري فایلونه کمپیوټر ته رسوي.
دا څوک دی؟
وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟
خدای دې خیر کړي.
اورورا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا دی، ما په خپلې وعدې وفا وکړه، په خپله خوښه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړئ.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو دا کتنځای مجهز او ښه وي، خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي، هم ولس ته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم، زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نور هم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستې دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستري وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخي حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې، زه هیڅوم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم، لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږي نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم، او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو، سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس، نور هیڅ هدف نه لرم.
تا تاسو د خدای ژوند لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به دلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې مانه خفه نشي.
هیڅکله نه خفه کیږم، هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغه سی وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کې او مصروفه اوسي دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په مونږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې مونږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې
په تیرو څو ورځو کې مونږ او تاسو له خپل کلی نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې مونږ له کلی نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار مونږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د مونږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زمونږ چاپیریال او مونږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوخه د لوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلی د مالک په صفات له دې کارنامې مقصد دا و چې خلکو ته وایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته وایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مولوی صاحب.
درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراولا.
خوشاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته وایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم. او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین. آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي. ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پهاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خور یې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت راسره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او لولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه خوراکونه ما ته راکوي. بختوره خزی بچی داری مور ته زمنګ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسی. اصلا په دې خبر نه دی چې دی وی مور یو امیدوار خزی خوراک باید څه وي. پام دې خاطر د مور او ماشوم مرګ زمنګ په وطن کې ډیر دی.
خانو د خدای شکر دی چې لخی کورنۍ سره می مخه ده. زه ډیره خوشبخته یم، کور کې خوشاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري، بس نو سچ مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار که؟
او پلار جانی خپل نوی جامعه چی بابا جانی ارتا راوڑی اغوستی دی. او گوره سمرا خیستا ماشوم تری جور شوه دی ماشالله. خدای دی لبا دستر گو ساتی.
او نام خدای دیویل نظره نشه زوی جانا، حالا ارتا شپیل نیدود که حالا نو
لوگای با ارتا او که اوز دا ماشوم بوسا چی ملمانه ارتا پتا مدی. زاش قلاس پیلا نو سارا در لیگم.
ریحان جان مسکه لمونه دی تیار کړی؟
ولی نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زبه می وراره پا غی که ونیسم. سم ودره گی
سم را خور کهی، حالا وخلنو.
داده وخنده نزده ودره گی داده وامی خیسته سنگی لالا وخلنو زما ورشو زما اکس وخلا.
زود رگا حالا نو. آفرین لک وخنده ها؟ داغسی آفرین وخنده لگا دی خوراشا. خانو هم دوم رکسونه مو بس دی، اوت نو ریحان جان را که چه ملمانو تای وروارا
سوم روار خطای پریده چه کاکا جان یا ترور جان همی واخلی.
نه نه سنگین دی واخلی چه پلاری دی.
مور و پلار دوار اور سرم مل شی درزه یه مخ کشی.
نو بیا سپیلنی سنگه کیگی.
مور می دی سپیلنی تیار کی زی اوڑو ما خیر دی.
ساما دلور جانی
لگ لیره شی سپیلنی می را اوڑل.
مبارک
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول راتک سره مو ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هرکلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړی ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشحاله شوی وم.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمونږ خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحال اکا نه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل خوای سنگینه چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگین جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بلکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تیره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. خسنگین جانا بسم الله که او ماشین چالان کی
انجینر صاحب پایل کلا خیر سره مولوی صاحب د بسم الله په وایلو سره دا تانه کی کیگا
یا الله ته پک خیر او برکت واچوي بسم الله
واہ واہ فرزانی لوری خیر اسے داد تمہیں خوشبو یا چائے دم کڑا دائی
درود شاہ ملک صاحب ہو ڈیر خوشبو یا چائے دائی
خا خا فرزانی لوری وہ دن ویل چھ دت چھ پاک لدی رسر خبری کولی خیرت خوبوی
جوان دیو سے ملک صاحب اسی خوز خپلم درتل لشم خوز ما مقصد او چرا شو دازے و گوری او خپل نظر رسر شریک کی چنور چکا ولی شم
د خو کرون پلی دو ز ډیر خوشاله گم کور و دانای درته وایم لوری استاد ماینه خانه په جوړیدو سره نه یوازې زمون بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوی دي
تاسو ته الله روغ لري
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلی او غوغ غوغ دي ته خیرات خو بوي څه وایي
ستا خبره تا غوګیو
رښتیا چې دا سده نو بیا سمه د لوری پلوشه لوری فرزانه سر پکار کول خو انشاءالله خوشاله ای کنه
هو ډیره خوشاله یم هم کار کو او هم لیو بل نه زده کړه کو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولست خدمت کو نه فرزانه ماشاءالله ډیره قابلیت نرس ده هر څه ته ډیر فکر کوي
مننه پهلوشي ته خپل خی زکه زما صفات کوي زمونږ استاد مقصد خپل ولست خدمت دی ملک صاحب غواړم چې خبره درته وکم
ولی نه زه خو هم دې ته راغلی یم کنه
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته کله چې بچی وزیږېدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي
ښه ښه دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي کور مو ودان اوسه
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله ویل چې تجار دی بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل د ډیرو پیسو وسایل دی ملک صاحب ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی
ښه ښه دا خو دې ورته ښه ویلي دي ښه نو اوس ستا فیصله څه ده
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی
فرزانې لورې زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم په اصل کې دا کس زه پیژنم خدای مال او دایره یې ډیره ورکړې ده ورسره ډیر سخي او خیرخوا انسان هم دی زما مشوره به تا ته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو څنګه دې خوښه ده
که داسې وشي نو ډیره ښه ده
سمه ده لورې ته هېڅ اندېښنه مه کوه نورې ماته پرېږده زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم
جان زمره حال جانا ولی جاره زما خوکا غلی شالا نا چاما دی خواه پکی گی
وا ملالی را غلی ستا بی او کبی ستا اصلا خبره دی لکه چه هیره شوا
اوهی ریختیا بای او داره چه مور جانه تا میغا کم مور جانه مور جانه چیر تای
سوای ملالی مرغان چی ناگی را خلم سوای
موری دخیطه ماشین می پکرده یو شای پی گندم اجازه دیده چه وای خلم
لگ صبرو کلوره چی ماشین درون دیته نشه وڑالای زی در تا دربرم
سانا گا موره گوله لی ها دا وچه میوا واخلا چای بام روڑی
زده غا منا اخلم چای مزری تا نکیگی
ساما دا آغا دی ماشین راور
لریشه چی جوب لده نکم چوم لدرون دی دا ماشین دال تا بای کنم خوبام کوی چی زان جوبل نکی وان جنو
ساما دا وی پازاب شوی مور جانه
پازاب نشوم پام کوی چی زان جوبل نکی چی ندی مولایی عزیز رحمان زوا بایلی شم او ندی دی پلار گلالای پا مولایی سیب دیر اگرانا دا نازوال لوری دا
ساما دا
دستشی گنده وان جنو
او سی در تنوی موره کلا مچو گندل بیا بیا پخپل استرگو وینه
وی دی و سنه زمانه ماشمانی دی ارسی زدی کاکا سمدا زره خپل کار وکي
سمدا
خنو زم چې کار لرم اورینداري ته دی وته نه یاګی راټولو
سمدا موره
ماشين روان دي کنو
ښه سمدا چې سبا چې ستنه کې تار واچوم دا غسي تارې مم رنگ نه دی
خیر دی سکالي خو به نه ګنده نو سودا خلته ده نو
ګولا لیلا سي خیته کې ګرځي
نه خیاطی نشم کولای خو قیچی مې زده ده نازکو ته مې ډېر کالي قیچي کړي
ښه سمه ده راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم
ښه سمه ده ته دا ټوټه او بیاتي راکړه
ها واخله
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي
ملک صاحب لکه چې یقین دې نه راځي هغوی نامې خدای ښه استعداد لري په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده
مولوي صاحب خبره خو دې سمه ده مګم د خیاطۍ ماشین یې څنګه زده کړی خیاطي د غټانو کار دی د هر چا د وس خبره نه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خورا تکړه نجونې دي ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري
څنار ګوره ته بلا وهلی تا نه ماشومان هم تکړه دي وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي وایم کور دې لږه لې ډک شه عاشقه هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره که نه زژرنده کړی یم درځي خو نه
یاره درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم
دا دی کڅوړو خو له واره اخیستونکي پیدا کړل وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه
وایم بالکل بېشکه
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي هرې خبرې ته فکر کوي په هر څه یې سرونه خلاص دي
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي
هو ولا څومره ښه خبره دې وکړه آفرین دې پتاي که داسې وشي غوړي لا غوړ
ریختیا وای ښه نظر دې دی
زه خو خپل کوښښ کوم وګورم چې څه کېږي
بیخي ښه کار کوي خیاطي ښه کسب دی دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو
هو هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم
هو درس او سبق خو لومړیتوب دی د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه هو مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړه کړو په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب که دی اجازه وی او دو خبره می در سره کولی
چه خبره ده نوروز خانه وکا خبره دی وکا
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکی
وای نوروز خانه چه زما پا بس پوره بی ولی نه
ملک صاحب تم و مشرا و سپینگی رای رازه دی دی عاشق و چنارگل دوی تر من سولا وکا چه بیرت سره پخلاشی و بال لری
عاشق چوک ده چنارگل چوک ده
دی خوشال خیلو ده کلی دی
چه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپریږي نوروز رو رماغه ډرامه درته یادې
یار نوروز خان له خندا دی مګ دا خو ډرامه ده ډرامه زور وره
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي
هو ولینا خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګ، د هیلو وړانګ ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واشوقه، بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګه یې؟
غلشه چناریا، چې نن ډېر یو ضروري اعلان کوم.
د څه اعلان؟
د هیلو وړانګې د ډرامې.
ښه ښه، وایا څه وایې؟
و خلکو، تاسو ته وایم، د هیلو وړانګې ډرامه مه هېروئ، خامخا یې واورئ.
نارینه، ښځینه، ماشومان ټول یې واورئ.
کور دې ودان چنارګل، تم ډېر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.